په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې دي. په هند کې د کورونا وایرس 2,905 پیښې ثبت شوې، چې په دې سره په دې هیواد کې د دغه وایرس د مثبتو پیښو شمېر 1,000,000 ته نږدې شو. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغۍ راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې تېره شپه یې خبره کړې، ویلي د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې موافقه وشوه چې ډز بندي وشي او په سیمه کې د پوځي مسؤلینو له لوري غونډه وشي. د اسدآباد مرکزي روغتون رئیس عطاالله صافي ازادي راډیو ته وویل شپږ جسدونه د دوی روغتون ته لېږدول شوي او نه تنه هم ټپیان دي. پاکستاني ځواکونو اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې یوه ورځ مخکې تر دې، یعنی د سهشنبې په ورځ، د افغانستان له لوري پاکستان په خوا ډزې شوې وې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د ډیورین فرضي کرښې په اوږدو کې د خپل سرو تاسیساتو رامنځته کول، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ لامل ګرځېدلی شي، په هیڅ وجه د افغانستان لپاره د منلو وړ نه دي. د سیمې د وروستي وضعیت په اړه به له خپل خبریاله واورو وروسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سید عباس عراقچی په مشرۍ پلاوی به نن له افغان لوري سره د اقتصادي ترانزیت او دفاعي امنیتي کمیټو په ګډو غونډو کې ګډون وکړي او د هغو موافقو د تطبیق پر لارو چارو به خبرې وکړي چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د وروستي سفر په مهال دواړو لورو پرې موافقه کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وایي چې عراقچی چې د یو سیاسي، امنیتي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ تېره ورځ ناوخته کابل ته رسېدلی، پرون ماښام یې له ښاغلي اتمر سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر څه باندې درې اونۍ مخکې تهران ته تللی و او په دې سفر کې موافقه شوې وه چې د درېو میاشتو په ترڅ کې به د هر اړخیزو همکاریو یو سند لاسلیک شي، چې له مخې به یې په ایران کې ټول میشت افغان کډوال د اوسېدو کارتونه ترلاسه کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سکال وروسته تر هغه اړیکې څه ترنګلې شول چې د غویي په 12 لی دا سرسم د ایران سرحدي ځواکونو په لسګونو افغان کډوال مجبور کړل چې هرې رود سیند ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د 12 تنو مړینه تایید شوې ده. تر دې پیښې څو اونۍ وروسته د ایران پولیسو په یست کې د افغان کډوالو پر یو موټر ډزې وکړې چې درې تنه پکې ووژل شول او نور ټپیان شول. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له 15 به ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. د کابینې په غونډه کې پرون دا پریکړه په دې شرط وشوه چې تر هغه وخت پورې د عامې روغتیا د وزارت له ارزونې سره سم د افغانستان په کچه د کورونا وایرس پیښې زیاتې نه شي. د روان لمریز کال له پیله د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې ښوونځي او پوهنتونونه بند شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د شمېرو له مخې تر اوسه 14,940 کسان په افغانستان کې په کورونا اخته شوې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه هم په هند کې د کورونا د وایرس د پیښو په زیاتېدو سره پیلوو. په هند کې پرون چهارشنبه د کورونا وایرس 2,905 پیښې ثبت شو، چې په دې سره په دې هیواد کې د دغه وایرس د مثبتو پیښو شمېر 1,000,000 ته نږدې شو. د کورونا وایرس د دغو نویو پیښو له زیاتېدو سره د هند په زیات نفوس لرونکي لویدیځ ایالت ګواکې، چې دوه اونۍ د سیلانیانو پر مخ پرانستل شوی و، بیرته بندیزونه لګول شوي دي. د هند روغتیا وزارت پرون تایید کړه چې په ټول هیواد کې 9,8,8,6 د کورونا وایرس مثبت پیښې ثبت شوي، خو دغه راز په 24 ساعتونو کې له دې وایروسه د 6,6 کسانو د مړه کېدو خبر هم ورکړل، چې دا په یوه شپه ورځ کې د مړینو نوی ریکارډ دی. په دې سره په هند کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 15,000 ته ورسېد. د هند روغتیا وزارت وایي چې له دې وایرسه د رغېدونکو کسانو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي. د هند لسګونو نورو ایالتونو په هغو سیمو کې چې د کورونا وایرس د سرایت خطر پکې زیات دی، بندیزونه لګول شوي او یوازې اړینو د خوراکي موادو او روغتیایي خدمتونو ته اجازه ورکړل شوې ده. د ورلد میټرز انفو ویبپاڼې د شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې تر کرونا د اختشو کسانو شمیر نږدې 14 میلیونو وسه وزره کسانو او د مړو شو نږدې 1500 کسانو ته رسیدلی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې پرون په بوشهر کې په څو ایرانی بیړیو کې اور ولګېد. دغه اور لګېدنې له امله د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. د راپورونو له مخې اووه بیړۍ زیانمنې شوې دي. په تیرو څو اونیو کې د ایران په بیلابیلو سیمو کې پوځي او ملکي ځایونه په نښه شوي. د جون په وروستیو کې په پلازمینه تهران کې یوه چاودنه په یوه پوځي مرکز کې او بله په یوه روغتیایي مرکز کې وشوه چې دوهمې یوې د 19 کسانو ژوند واخیست. د جولای په دوهمه د چارواکو په وینا د نتانز په اټومي مرکز کې اور ولګېد. د ایران یو امنیتي چارواکي به یوه ورځ وروسته وویل چې د دې اور لګېدو علت روښانه شوی دی. وروسته به یې بیا څرګند کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغي راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. ترکمنستان د منځنۍ آسیا یوازنی هیواد دی چې تر اوسه په رسمي ډول د کرونا وایروس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی. په ترکمنستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پلاوي مشر کاترین سمال ووډ د خپل لس ورځني سفر په پای کې د دې هیواد حکومت ته وړاندیز وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره ضروري روغتیایي خدمات ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه له دې سره ترکمنستان ته تللی پلاوی د سکاروي او سخت سالنډي ناروغۍ راپورونو ته اندېښمن دی. که څه هم تر اوسه د ترکمنستان حکومت د کرونا وایروس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی، خو د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې د ترکمنستان ځینې سیمې قرنطین شوي دي او یو شمېر صنعتي مرکزونه بند شوي دي. خبرنامو لازادی رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرنه غوړی بیا هم ولولای د ازادی رادیو په ویپانه کې شته. پته مو ده ازادی رادیو ټکی اورګ یا ازادی رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول ډیره برخه دې خبرونه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو. په دې لنډه خبری برخه کې به د کابل د سروبي د ولسوالۍ د ورستي امنیتي وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور واوري. خو له دې مخکې زو کونړ ته چیرې چې پرون د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوي او په ترڅ کې افغان لوري ته مرګ ژوبله اوښتې. له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري همدا شېبه راسره دی. انوري صاحب، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستاني لوري سره خبرې کړې او په دزبندیز موافقه شوې ده. آیا په سیمه کې نښتې بندې شوي؟
بله نوری صاحب، زما سلامونه هم ومانه. د تیر ماښام شپږ بجو نه هلته ډزبندي مراد شوې، تر اوسه پورې کوم ډز نه دی شوی. خو دلته خبرې نه کېږي په کونړ کې. دغه خبرې چې درې اړخیزې خبرې اکثره په تورخم کې کېږي، هلته ځي. نو په دې باره کې به هلته خبرې کېږي. د وزارت خارجه دغه اعلامیه مونږ هم ولیدله. تر اوسه پورې اوربند دوام لري. کوم دزدوز نه دی شوی. خلکو نه چې ما پوښتنه کړې ده، تر دې دمه پورې آرام آرامي ده. هر څوک په خپلو مورچو کې پراته، په خپلو ځایونو کې دي او مشکل نشته. دی
د مرګ ژوبلې شمېر کې کوم بدلون راغلی؟ پرون تاسو وویل چې اته جسدونه روغتون ته انتقال شوي او یو شمېر هم ټپیان دي. د ځینو ټپیانو وضعیت هم نازک دی.
من نوری صاحب، دماغه زړه خبره ده. خو د ټپیانو تعداد چې بیګا مونږ ویلې سهار م یولس تنه دی، او د وژل شوو کسانو شمېر اته تنه دی. دا اکثریت ملکیان دي، یعنی ښځې ماشومان او د پاخو عمر خلک پکې دي. دغه مرمۍ چې دي اکثره په کورونو لګېدلې دي، په سرکانو کې، همدارنګه د مرکز اړوند د کچۍ سیمه کې او نورو ځایونو کې لګېدلې دي. پرون د پاکستان مرمۍ او په دغه کې د تلفات او مرګ ژوبله رامنځته شوې ده.
بله روح الله انوري، له تاسو نه مننه. له اسدآباد د ازادي راډیو خبریالو چې د پسمه کې د وروستي وضعیت نور حال راکاو. پرون د افغانستان د سرحدي ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستاني لوري سره خبرې وکړې او اوس پسمه کې نښتې بندې شوې. رازو د کابل سروبي ولسوالۍ ته د کابل په سروبي ولسوالۍ کې وروستیو ناامنۍ د دې ولسوالۍ اوسیدونکو اندېښمن کړي. دوی وایي د سروبي ولسوالۍ اهمیت او ستراتیژیک موقعیت او ارزښت په پام ناامنۍ کېدای شي چې تر ارګ پورې ورسیږي او ارګ هم ورسره ناامن شي. د سروبي ولسوالۍ د جګدلک د سیمې اوسیدونکو وایي له څو اونیو راهیسې هره شپه د دولت او طالبانو د مخامخ جګړو په اور کې شپې او ورځې سبا کوي او له سیمې ورته د وتلو اجازه هم نه ورکول کېږي. د ازادي راډیو سیمیز خبریال سهارګل امیرزی وبخي سهارګل امیرزی دغه ولسوالۍ ته ورغلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د سیند او غره ترمنځ پرتا سروبي د کابل هغه ولسوالۍ ده چې په خوا به خلک د سیل او چکر لپاره ورتلل، خو اوس د نامنۍ له امله نه یوازې دا چې سیلانیان نه ورځي بلکې په دې ولسوالۍ کې د تیرې شوې لارې کابل لغمان جلال آباد کنړ او تورخم تیرېدونکي مسافر له ویرې پرته بل څه په زړه کې نه ګرځوي. سروبیوال وایي د سروبي ولسوالۍ اهمیت، ستراتیژیک موقعیت او ارزښت په پام نه امنی ارګ هم نام نه کولی شي. دوی اقتصادي پلوه هم دا لاره ډیره مهمه یادوي چې نه امنی به ترانزیت او سوداګري زیانمنه کړي. د سروبي ولسوالۍ د جګدلک سیمې اوسیدونکي وایي له څو اونیو راهیسې هره شپه د دولت او طالبانو د مخامخ جګړو په اور کې سبا کوي او په خبره چې له سیمې ورته د وتلو اجازه هم نه ورکول کیږي.
معلومه عاجز ارشاد کله چې دا لار کته سي نو د سیمه کې کابل باندې ارس باندې دښمن نه معلومیږي او ډز در باندې کیږي، دښمن نه معلومیږي او ډز در باندې کیږي. باید د حکومت سره د خلکو سره چې د لارې امنیت ونیسي، لار ټوله نام نه ده څوک نشي تلای. دلته به چکر ته خلک راتلغه و ټول باندې سم دلته نه کیږي، ټول خلک ډاریږي دومره نام نه ده سره وي.
د مانوم صادق د دلک کلی اوسیدونکو غوښتنه موږ لړپور چارواکو نه صرف دغه پښتنه کوو چې موږ ته تیاری راولېږي، موږ سره مرسته کوي که مرسته نه کوي. دا ولسوالۍ خرڅه کړي، موږ کومه سلاړ سو بل چاته ورسو سرونه خوب نه سورا باسي. قسم په الله سي حکومت لګ ناغيړي وکړه سبب دا ټول په کابل کې دا طالبان.
نوم ملک محمد جگدل کوسیدونکو د سروبي وضعیت ورس په ورس ګوري حل ورځ نه بتريږي. په ښه حالاتو کې نه روان دي، خراب حالاتو کې روان ده. کله سي وجه کې عمله کوي ورسته دولت اقدام کوي. زه خپل دغه لست کې کې چې جگدل له خاورې نه سروبي ته را داخل سو مغم په لاندې ما دي ورور قران ته دي غزنانه پاتې ورور مینه وا زنانه میرا وسته یو 15 کیلومتر پیاده مزل کړو. 15 کیلومتر نه دي خونه موټر کې موږ راس پارک لرو راوړو. دوی وګوره د غریب دغه وس مړ کېږي خدي دغه خدي دغه کندو سرنويست کومه خاطلان هو مسلمان ته خو مسلمان ډوړ خو مسلمانان یاستي ولې کوي مکوي دی خدای او دی قران په لاس باندې مکوي.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خکته پورته کیږي چې پکې یو شمیر کسان ځانونه سیمایز پولیس او د سروبي ولسوالۍ د جگدلک په سیمه کې د طالبانو په محاصره کې راګیر خي. دوی وایي له څلورو ورځو راهیسې خوراک څښاک او جګړه ییز توکي نه لري او له امنیتي مسؤلینو غواړي چې مرسته وکړي. د سروبي ولسوالۍ د جگدلک په سیمه کې د جګړې له کبله لسګونه کورنۍ تیښتي او د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو سلګونه نورې لا هم په سیمه کې بندې پاتې دي. یو تن افغان سیمهییز پولیس شمس الرحمن چې تیره شپه په جگدلک سیمه کې د جګړې پر مهال ټپي او په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې د مرستې غږ او چغې ډېرې وکړې، خو په خبره یې چې هیڅ ډول مرسته ورسره ونه شوه او دای د ژوند تر ټولو ترخې شېبې وې.
د ما په هغه باندې چې زه خپله په عمل د جنګ په صحنه کې سارما تقریبا 15 ورځې موږ په محاصره کې عملته پراته وو. موږ غږ چا نه اورېده، موږ ډوډۍ 15 ورځې موږ ولاکه خپله موږ ډوډۍ خوړلې نه، ولاکه سترګه فټه کړې په محاصره کې وو. څلیرې ساعته جنګ په موږ باندې چې ولګېدم زخمي سوم، بیا هم زموږ غمه ونه خوړل سلا. هغه دغه تیر اخره کې چې موږ دا زخمیان او ټپیان ورم کړو دا هم د همدې غلې وجه کنه موږ ډېر که پرمختګ کړه محاصره مو موږ ډېر که خپل پوستونه خپل دوستان نه ډېره که دفاع کوله ډېره خو موږ ته مهمات دغه له خاطره او کومک به وخت را ونه رسېد.
که څه هم څه مو وکړه خو د شمس الرحمن د خبرو په تړاو د کورنۍ او چارو وزارت د نظر په اخیستلو بریالي نه شو. د سیمې خلک وایي طالبانو په لارو کمینونه ځای پر ځای کړي او د سیمې خلکو ته له سیمې د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. تیره ورځ هم سهار وختي کله چې د جګړې له سیمې 13 تنه مګړي د وتلو په حال کې وو، سراچه موټر د سړک د غاړې پر یوه مین ور برابر شو چې د ځایي روغتیایي مسؤلینو په خبره 15 تنه پکې ووژل شول او 11 نور ټپیان دي. د سروبي ولسوالۍ د روغتون سرپرست راز محمد جبرخیل ازادي راډیو ته وویل د پیښې له ځایه 2 جسدونه او 11 ټپیان روغتون ته ورول شوي او 3 جسدونه چې د انتقال وړ نه وو په سیمه کې پاتې دي. خاغلی جبرخیل وویل وژل شوي او ټپیان پرته له دوو تن نور ټول د یوې کورنۍ غړي وو چې په دوی کې د دریو ټپیان روغتیایي وضعیت نازک او د کابل مرکزی روغتون ته لېږدول شوي دي. که څه هم وسلوال طالبان د جګدلک د سیمې د جګړې د تلفاتو او په دې اړه د ځایي اوسیدونکو د ادعاو په اړه څه نه وایي، خو ادعا کوي چې سیمه د دوی د ډلې په واک کې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته په راستولي پیغام کې ویلي چې افغان ځواکونو